احمد شیبریم هر کله مکوم دا سجر رو د دې سات پخپرونه کې د شزو لپاره ځانګړې پروګرام نیمنړی او ازادي میل ملرو مخکې تر دې چې د خبرونو ته مخ کړو خبرونه د سویس د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د دغه هیواد د پراختیا او همکاري ادارې دفتر په کابل کې بیا پرانستل شو. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې چې دوشنبه خبره کړه وایي چې په دې دفتر کې د مارچ په لومړۍ نیمایي کې کار پیل شوی دی. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې اوس مهال د دغه هیواد د مرستو د څانګې څلور سویسی متخصصین او لس سیمه ییز کارمندان په دې دفتر کې په کار بوخت دي. د سویس د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې کې راغلي دي چې په افغانستان کې بشري بحران د نړۍ په کچه یو له بدو بحرانونو څخه دی او د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته په نږدې څلورو کلونو کې د افغانستان له نیمایي نفوس څخه ډېر بشري مرستو ته محتاج دی. د روسیې د لوی څارنوالۍ دفتر د دوشنبې په ورځ له سترې محکمې وغوښتل چې په دغه هیواد کې د طالبانو پر فعالیتونو لګول شوی بندیز پای ته ورسوي. د روسیې د بهرنیو چارو او عدلي وزارتونو تېره اونۍ له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه په یوه لیک کې غوښتنه کړې وه چې طالبان باید د روسیې د تروریستي ډلو له لیست څخه وویستل شي. روسیې په 2003 کال کې طالبان د خپل هیواد د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړل، سره له دې چې په روسیو کلونو کې په تېره بیا د 2020 په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې او راشه درشه نسبتا زیاته وه، خو روسیې له خپل تور لیسته د طالبانو نوم نه وویستلی. په همدې حال کې روسیه د نور هیوادونو په شان لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې افغانستان ته د پاکستان ترانزیټي سوداګري د روان مالي کال په لومړیو اتو میاشتو کې د تیر مالي کال د همدې مودې په پرتله 6.5% کمه شوې ده. سرچینې د دې کموالي اصلي دلیل د پاکستان له لورې د قاچاق ضد اقدامات او د وارداتو محدودیتونه ګڼلې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواوو ترمنځ د بندري لارو بیا بیا بندېدا او د پاکستان له لورې د ترانزیت او ګمرکي تعرفو لوړېدا هم اغېز لرلی دی. همدارس له پاکستان څخه د افغانستان واردات ډېر کم شوي او اوس افغانستان ته تر ټولو ډېر واردات له ایران څخه کیږي. د امریکا پوځ وایي چې د دریو امریکایي سرتیرو مړي چې څو ورځې مخکې په لیتوانیا کې د یوه پوځي تمرین په ترڅ کې ورک شوي وو د ولاړو اوبو په یوه ډنډ کې وموندل شول. دا غره راپور له مخې چې پرون خپور شو د امریکا د پوځ د اروپا او افریقا قومندانۍ په بیان کې اعلان وکړ چې دا درې سرتیری د ورې د 15 په لومړیو ساعتونو کې هغه مهال ورک شول چې د یوه تاکتیکي نظامي موټر د ترمیم او لیشت ماموریت یې ترسره کاوه. د دې بیان له مخې د دغو دریو سرتیرو هویت به تر هغه وخته افشا نه شي چې د هغوی کورنیو ته خبر نه وي ورکړل شوی. د ازادي اروپا ازادي راډیو د راپور له مخې د دې دریو سرتیرو زغرګاړی د یکشنبې په غرمه په ډنډ کې وموندل شو. په تیرو شپږو ورځو کې د دغو سرتیرو د موندلو لپاره د لیتوانیا او بیلاروس پولې ته نږدې د ژغورنې عملیات پیل شوي وو. څلور امریکایي سرتیري له شپږو ورځو راهیسې ورک دي او لا هم د څلورم سرتیري برخلیک نامعلوم دی. د لیتوانیا ولسمشر وایي چې د څلورم سرتیري د موندلو لپاره لټون لا هم روان دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې اعلان وکړ چې ولس بد جنایتکاران چې د ترند اراګوا او ام اس دیارلس ډلو غړي وو ال سلوادور ته استولی دي. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې واشنگتن په داسې حال کې د نورو هیوادونو د خلکو د استلو بهیر ګړندی کړی دی چې د دې بهیر د شفافیت او بشري حقونو په برخه کې سوالونه او انتقادونه مطرح شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې ال سلوادور ته د جنایتکارانو ډله د یکشنبې په ورځ واستوله.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
بعد از پودرش در شیشه شروع کرد، شیشه را که کشید بعد از شیشه دیگه گم شد، کدام یک سال تیچ نمی آمد در خانه.
دامیر من بی بی زینب نمیگی. زینب و درشکاله نده، په خبره یې شپارلس کاله وړاندې له داسې چا سره د دې کوژده وشوه چې هغه سړی په نشه یي توکو روږدی و. د بي بي زینب په څېر یو شمېر نورې ښځې هم دا چې میړونه یې معتاد دي له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
امې میړه معتاد شوی دی تللی دی، امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیه مو وکړی. قدر من اردن کو هغه میرمنې چې میړونه یې په نشه یي توکو روږدی دي وایي چې د طالبانو په نظام کې تر بل هر وخته له ګڼو ستونزو سره ځکه مخ دي چې د کار کولو حق ورنه اخیستل شوی دی. په خبره یې دوی مخکې په بیلابیلو ادارو کې کار کاوه او خپلې کورنۍ ته یې لګښت برابروه، خو اوس دا چې طالبانو دوی له کار څخه منع کړي دي د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو ته حیرانی دي. د شکردرې اوسیدونکې بي بي زینب وایي چې میړه یې د واده څخه مخکې معتاد و، کله یې چې کورنۍ دا ور واده کړه په دې نه پوهېدله چې له معتاد سره یې واده شوی دی. بي بي زینب وایي چې کلونه کلونه کېږي چې میړه یې کور ته نه دی راغلی، دا چې له دې وروسته خپلو ماشومانو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی، دې ته اړه شوې چې د میړه په نشتون کې له هغه څخه جلا شي او بل چا سره واده وکړي. هغه په پیل کې د خپل میړه د نشې پاکله وایي.
مگر نمیفهمیدیم سرش دیگه چی استفاده میکنه، دیگه چی میکشه. بعد از او ایو پودر کشید. پودر
نه پوهیدلو چی چه چخوی، خو کلا چی پودر و چخول پوسو چی معتاد دی. بیای شیشی چخولو تا مخکره موگ بستر کرد تداوی موکره، خو کلا بچی لشبخانی بیر ترا خارج سو بیا با ای نشه کولی لکور بلار یو کال بورکو چی بیر تبر آقای موگ بورتویل چی ولی داسی کوی حال مقال با ای کوی زی و هلم بیا با لکور لار دیر وقت بنا و آخر زل چی لکور لار زی پا هم دی بدو شرایطو کپسی وکر سیدم طول زایو نمی ولا طول خو پیدا می نکر نور دار اقام بی سر نوشت زون نسب کولای زی زوان خزایم دا اولادونو می خوانزای پاتی سو تحصیل پاتی سو.
بی بی زینب وایی چی پینزه کاله پا دی تمکین استا چی میره بی رشی بیا بی درمال نبکری خو رانغی وست غواری چی غیابی طلاق وخلی.
پین سال شد که بیخی نشت مرده و زنده ازی بیخی گم شد.
پینزه کاله سوال چی کرده ندهی رغلی تو رو سمی پر دیری سخته زوند وکر لدی ورسته نسم کولی اولادونه می لگ ترتیه لری زی لکوم اکرم کار نلرم وست می پریکر کرده چی ده خسر لکوره می غیابی طلاق وخلم خو هغوی نه راکوي، وایي د موږ په قوم کې طلاق عیب دی. دا دومره وخت دې حوصله وکړه اوس یې هم وکړه، خو زه پوهیږم چې نور ژوند نسم کوی. ما سره اقتصادي مرسته څوک نه کوي، خلک قرض هم نه راکوي. که خپله یوه چاره ونه کړم ماشومان مې له لوږې مړه کیږي. کله مې خلق دومره تنګ سي چې وایم ځان وزنه وکړم زه دا رقم ژوند څه کړم، هیڅ مې په درد نه لګیږي.
نن د فکر میګم دز با خودکشي میزنم که ما خدا خودکشي کوم، ما چی کوم قسم زندگی ده هیڅ هیڅ به درد من نه میخوره.
د بی بی زینب په چیر زینې نورې میرمنې هم له ورته برخلیک سره مخ دي. معتاد میړه، کورنۍ تاوتریخوالی، اقتصادي ستونزې، هغه څه دي چې دوی ورسره لاسو ګرېوان دي. د ننګرهار اوسیدونکې شمله وایي چې دې داسې ډېرې ښځې لیدلې چې معتاد میړه یې ټول ژوند ورته تباه کړی دی.
د هغوی ژوند نیمایي څه بیخي په هېڅ کې حسابېږي، ځکه چې خاوند معتاد نو نه ډوډۍ معلومه یي، نه اوبه معلومه یي، نه کالي نه جامه. خصوصاً د پولاریانو چې څه په کور کې راځي لاسته هغه ټول وړي. بیچارهګانې ښځې مجبورېږي په هغه حالت کې چې کار وکړي، روزګار وکړي، هغه مزیدت ته نه وړي، ډېر مشکلات لري. نو په خپل دیدګي چې مثال ما سره و معلومه و پنځه لورګانې به خوند پوري وو. د ښځې بیچاره خپل مقاومت او مثال کار کوي، روزګار کوي، بیا سره دغه لند سره په کور کې ساتلې وو، ستر کوي، پاکوي، خو بیا نه کېده وهله ټکل ویم کول او غلم غلبم کوي، ژړلې به کم وخت چې ډېر هم لیدلې دي چې پریخي دي. مثال لورګانې خپل خرڅ کړی دي، ماشومان خپل خرڅ کړی دي، احتیاج مو ته بس دغه سالتونه دي. په پاک دي سر دښمن د خصت دي د سالت
اوس په افغانستان کې دا د درې کلونو نه زیات وخت څه ښځې په کور ناستې دي، کار نسي کولی. دغه څه د کور نارینه یې معتاد دي، دوی خپل ژوند څه رقم تېروي، خپله مې یو څه نسي ګټلی. تاسو له خپلې ملګری نه یادونه وکړه چې هغه معلومه وه کار یې کاوه خپلې کور ته پیسې راوړلې منته اوس هغه هېڅ هم نشته اوس د دوی ژوند څه رقم مخکې ځي د طالبانو په نظام کې
څنګه په مخه لاړ شي بېچاره ناستې ده خدای لیدنه مغه وهل هم خوري ټکول هم خوري نور کورونو کې به مخکې پخوا کار کوه خلکو اوس هم بېچاره ګانم داسې خیاطي کوي مرۍ کوي بېچاره ګانې نه خود پاکوي دغه مشکلاتونه تیری په ځان باندې او ځینې چې دا شیان هم نشي کولی په پټه خوله باندې هغه جنګ وغالمغال ومغه وهل ټکول تیری سر د دې نه چې اوس مثال هغه خواښې وغه اندرور هم ګوري چې بله دغه هلک خو دغسې ده د غرور دغسې ده نورې خبرې باندې ځي په دې جلۍ باندې نو د خدای هیلې ته ناست یم هغه وهل ټکول تیری نو څه به کوي تر څو پورې شي هغه پولري خدای پاک واخلي یا تر څو پورې دا ښځه خدای پاک واخلي
څومره بد وضعیت سره د دې بچي مخ کېږي مثلا ځینې دي چې له کوره وځي یو کال دوه کاله درې کاله نه وي بیا مېرمن دې ته مجبوریږي چې غیابي طلاق له دننه واخلي دغه موضوع دې څومره اورېدلې ده
کورنۍ نه قبلوي له خدای نه ډار نه لري نو نه وایي چې د آینده به څنګه کېږي سر د دې نه مورته وایي چې بله چا سره لاره درلودله اوس خو لنډه خبره د خلکو همدا ده هغه ژوند نه تېرېږي او که مثال د طلاق مثال ورکوي ورته دا نه ورکول کېږي ورته دغسې جنجالونه باندې کېږي خپله مې چې کوم یو کس لیدلې ده د امازوی باندې مثال واده وه بله ما یې دومره ځل مسطه مې پرې باندې کوو چې اقلن د دې جلۍ مثال نوم به د خاوند په خولې نه اخېسته نه ډوډۍ نه اوبه نه ښه نه بد ډېره ښایسته جلۍ یې کوه خو دې باندې خدای پاک دنیا په دې رڼا کړه چې د طالبانو وخت کې دې طلاق واخېسته دوی ورته طلاق ورکړه هغه جلۍ به اوس فیلن فرانسې کې ده د کورنۍ سره بیا چا ورسره کومک وکړو بوی تللی د دې ځینه نو اوس شکر د ښه ژوند لري نو هر څوک داسې بختور کېدی نه شي بېچارهګان هلته یا سوځي یا مړه کېږي یا پاتې کېږي
تاسو ویل چې خوښ یې ما وه څنګه دوی اجازه ورکړله چې دا لاړه سي
خو پټ لاړل کنه چې کله یې طلاق ورته ورکړه بیا دوی پټ ووتل چې د ځینې همدغه کوم نهاد چې دوی سره مرسته وکړله ویل دي چې مثال حالت دې داسې ده کوم دوستو کوم اشنای ورسره کومک وکړو نو دوی د خور سره د فامیل سره دوی وویستل د کور نه چې اړیکې ورسره لاړه خبر سره کومه وسم شکر ده اوس آرامه ده
بله کورنۍ ته به تاسو څه وایي ښه په دې پوهېږي چې زوی یې ورور یې معتاد دی د دې لپاره چې خپله مسؤلیت خپل کام کې یوه نجلۍ ورته راودوي بیا نو هر څه هغې ته غاړه کې وراچي دا ډول کورنۍ ته به دې تاسو ویل څه وي
دا ډول کورنۍ ته د الله تعالی هدایت دی نیک وکړي ځکه چې خپله هم پوهېږم دوی هغه حق باندې پخېږ دي دوی داسې شفاخانه کې د بستر کې شفاخانې جوړې شوې دي شفاخانه کې د بستر کې یو کار باندې دي مصرفه کې چې ښه شو مثال تشویش شده شیالت دی بیا پرې نه دي چې بطاق بله هغه همدارن شي هغه رن شي خوشحاله دی وساتي اوس خو سل لارې دي سل خبرې دي او که بېخي د بین نه تللی نو بیا مجبوره ده چې پرېږدي دې باندې نو بس هغې خپله ځان باندې هغه ورځ راوسي هغې ډوډۍ نه اوبه ټول خوشي کوي هم هغه مېرمنې ته نوس خوشحاله هم تېنه څوک نه اوسي
دغه نجونې چې په داسې سړي باندې دی ودیږي چې هغه په نشه یې توکو باندې روک دی وي دوی به څه وکړه د ځان د ژغورنې لپاره
دنیا د شرم دپاره چې ودرګې ورور مې ونه شرمېږي پلار مېونه شرمېږي مور مې ونه شرمېږي خلک راته بد ونه وایي کینی که مثلانه هغه ژوند تېرېږي پلارګنه یې پوهېږي چې دغه خو زیاتره پټي او زیاتره چې ښکاره هم دي چې مثال خپل لورګانې ورکړي دي پلار یې ورکوي ورور یې ورکوي ټول یې ورکوي ځکه چې هغه سیاسره بېچاره په هره ډګه کې سپځي صحیح ده بچي سنبالولی شي ښځې کولی شي ډېر مقاومت لري ښځې کارو کې روزګارو کې او پیدا کې وراوړي کالیو کې جامو کې خپل د اولادونو صحت خو بد ته مثال رسیدګي وشي کولی نو د خاوند چې وخت هېڅ په کور کې درته نه پرېږدي او هر څه درنه اخلي دې سره ژوند سخته ده چې په خبره نه پوهېږي وار کوي ګزار کوي اتر د دې حده پورې چې ښځې په لور باندې وهلې وه ځکه چې نه پوهېده په ځان باندې سیخ باندې به وهله په اور باندې به وهله څه شی ده پولري کور کې بیا جنګ ده څه خبره ده پولري کور کې بیا جنګ
کورنۍ مخکې له دې چې خپله لور واده کا څنګه ځان پوه کړي چې دغه نفر ته چې لور ورکوي دا معتاد نه دی
یو خو انسان د خبرو د ویلو نه معلومیږي چې کله دوی وایي موږ هله کور موږ کور ګور کور مهمه نه ده کور باندې څوک څه وکړي هغه د لس خیره ده نن شته سبا نه هغه ښځه چې خپله ښځه اوسي کولی شي خپل کور منظمه کړي ټول کړي او چې خوشحاله اوسي خیمه م اوسي بس هغه د هماغه ژوند ده هماغه د ناوې کوټه ده هغه پرې خوشحاله اوسي چې ارامه اوسي او چې نه اوسي چې د تلا بار کې ورسره ویسي ورته هغه هېسې ورته دا پکې نه ارامه وي هېڅ کېږي نو کله چې د خلکو چې موږ لاړو کوره م ولیده هلکه م ولیده هغه وخت هلک د خبر نه معلومېږي دوی ناست او پاسې نه معلومېږي بل بیا دوی چې مثال کورنۍ سره خبرې کوي کورنۍ خو طبعا چې دروغ وایي نه وایي زیاتره کورنۍ زموږ زوی دغه مشکل لري ملګرو نه دې پوښتنه وکړي خپل خپلوان نه دې پوښتنه وکړي وې ساري چې ښه مطمئنه شو بس هغې د خپله لور ورکړي لور خو په دوی ډېره نده پاتې ځینې کورنۍ دي چې همدا ګوري وایي زه موږ ولیده موږ خبرې فلانکی فلانکي زوی دغسې دی ورکه لور دې ورته دغه مور او پلار خو ورور باندې اړه لري کله خپل لور ورکی باید پختنم غنه غلم کی.
د کونړ اوسیدونکو زهره جنت هم ورته خبري کوي وای چې ډیرای لیدل شوی چې د موتاد ځوان کورنۍ د دې لپاره چې ځان له شر خلاص کړي خپل په نشي توک باندې اخته زوی ته واده کوي بیا نو خځه لګنو ستوندو سره یوازې ورته پریږدي.
زیاتره چې دی دوه ودونه م کړی دی او بچیم لري او به هم دغه مشکل چې نشي کوي او خپل ژوند او خپل هر څه یې چا خبره له لاسه ورکړي دی. خپل خو شخصا یو انسان په دې باندې روک دی شي هغه خو خپل ژوند له لاسه ورکړي خو د هغې په څنګ کې چې د هغې کومه میرمنه ده یا بچی دی هغې ته م ژوند تېرول یا وخت تېرول ډېر زیات مشکله شي. زیاتره خلک یې داسې شته دی چې ښځې لري او هغو دپاره به تللي دي کلونه کلونه هغو په کور ناستې دي یا د خسر په کور یا د پلار په کور باندې دی او هغه داسې ژوند دی چې نه کولی شي پرېږدي او نه کولی شي چې سم ژوند وکړي. او لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې دا رواج دی چې یو ځل یو چا ته واده شولې نو تر مرګه باید هغې سره اوسې هغې نه خلاصېدلې هم نه شي. زه خپله داسې د ډېرو مېرمنو شاهده یم چې ما لیدلې دي چې څوارلس کاله م کېږي لس کاله م کېږي شپږ کاله م کېږي خاوند یې تللی دی د کور څخه او په نشو باندې اخته دی او دا ناسته ده او که چېرته د دې غوښتنه کړې ده چې مثلا زما ژوند دلته نه تېرېږي زه غواړم چې طلاق واخلم یا جدا شم نو د دې اجازه ورته خسرګنۍ نه ورکوي نو هغه سخت او دردمن ژوند تېروي. ځوانان ډېر په دې مشکلاتو باندې بیخي اخته شوي دي. اته ما داسې کورنۍ لیدل ده چې بچي لري ډېر بچي مېرمنه یي هغو بچارګان سرک په سر پاتې اته د خوړلو ډوډۍ نه لري اوبه نه لري خو به هم ډېر سخت مشکلات تېروي. به ځینې کورنۍ داسې دي چې د خسرګنۍ سره اوسېږي خو د دې سره سره چې امې مېړه متاد شوی دی تللی دی امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي او که هغه د دې یادونه چې غواړم طلاق واخلم څه چې په اسلام کې خو لا روا ده خو زموږ د دود او دستور د مخې زموږ د ټولنې مخې هغه ښځه بیچاره ته دا اجازه هم نه ورکول کېږي چې هغه طلاق واخلي او لاړه شي خپل ژوند جوړ کړي او سره له دې ډېر زیات مشکلات او سخت تېروي.
سره له دوه عمره جارو جنجال نه چې له یوې خوا نه په افغاني ټولنه کې میرمنې ډېر په سختۍ کولی سي چې دا له داسې چا نه جلا سي چې هغه سره ژوند نور نه کېږي له بلې خوا نه ظلم ستم پکېږي د خسر په کور کې لبلې خوانه سبا او بیګا ډوډۍ ځان ته بچو ته نسی پیدا کولای. کوم داسې وضعیت کې دا میرمنې دي تاسو په نظر څنګه ځان له دې حالت نه وژغوري؟
د دې حالت هم ډیر سخت دی او ځان ژغورل هم د دې څخه ډیر سخت دی. ځکه زه به تاسو ته یوه لنډه قصه وکړم. زموږ په خپلوانو کې همدلته په کونړ کې یو ځوان چې مېرمنه یې لړله او په همدغه نشو باندې اخته و نشې په حالت کې کور ته راغلی دی او خپل مېرمن باندې تبرګي وار کړی دی. دا غاړه چې ده دا نیمه غوسه شوې وه ته حلاله کړې وه ټول ویل حلاله کړې ده. هغه میاشتې میاشتې به په شفخانه کې بستر و الله پاک ورته صحت ورکړو بېرته یې کوکونه ورکړل او غاړه یې ورته وګنډله ځکه هغه متاد و نه پېدو په ځان باندې خپله ښځه یې حلاله کړې وه کنه نوم یې ډېر دغ شوی وای دې خپله ښځه حلاله کړله. نو کله چې دا ته میاشتو میاشتو بعد په شپخانو کې بستر وه کله دا ښه شوله کور ته لاړه نو موږ ویل کشکې ورنه بېله شي کنه مثلا طلاق ونه واخلي لاړه شي خو دې سره یې خسرګنۍ بېرته اجازه ورنه کړه وای نه که تا مثلا حلاله کړې او که ته مړه کړې ته باید دا سخته تېره کړې زموږ په قوم کې نشته زموږ دود دستور کې نشته چې ته اوس طلاق واخلې او لاړه شي. که هغه مېرمنه بېچاره خپل غږ هم جګ کړي په دې ټولنه کې زمنګ خپل داسې ټولنه دا ولې غمور او پلار ورونه خویندې ورته وچ نه سخته تیره او پاغې کور کې بس کې نه به زیات یو نیم پیدا کېږي چې خپلې لور شا ونیسي ځینې ورونه ځینې کورنۍ یې ورته وچ و جدا شرازه یا مونږ در سره خو زیاتره وخت ښځې ناتوانه دي یعنی بې وسه دي څه کولی نه شي زړه یې غواړي چې په ما سخته تېرېږي مشکل تېرېږي زه باید یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړم. خو زیاتره زمونږ په دې ټولنه کې چې زه ګورم ډېر ناموفقه دي یعنی په دې باندې نه دي کامیابي شوي چې په دغه حالات کې خپل ژوند سم کړي او یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړي. زیاتره یې په همدې کې د سختې ژوند تېروي ځورېږي کړېږي همدغه حالات تېروي او بالاخره ژوند یې پای ته ورسېږي.
کورنۍ چې دوی په دې پوهېږي چې زوی یې ورور یې معتاد دی د دې نه ده چې د یوې ښځې نفقه ورکړي بیا هم واده ورته کوي د دې لپاره چې له خپلې غاړې نه یې بچ کړي. داسې کورنیو ته به له انساني لحاظه له بشري لحاظه
تاسو خبر څه وی؟
دا خو ډیره دردون کې دا چې تو پیګی چې زما د سوی ژوند تبا شوی دی، ولې د یو بل چا د لور ژوند ورسره تبا کوې؟ زموږ په ټولنه کې ولې دا خبره ده؟ وایي زوی دې معتاد دی، ښځه ورته وکړه سمه به شي، زوی دې درس نه وایي ښځه ورته وکړه، زوی دې کار نه کوي ښځه ورته وکړه، خو هغه هم د یو بل چا لور ده، ولې د یو بل چا د لور ژوند تبا کوئ؟ که ستاسو د اولاد ژوند تبا شوی دی، د یو بل چا د اولاد ژوند مه تبا کوئ. په دې سره چې ښه پیګی مورګانې پلرونه خپل اولاد ښه پیژني، زما زوی دغه مشکل کې اخته دی، دغه ستونزه کې اخته دی، دا د ژوند کولو وړ نه دی، دا د دې وړ نه دی چې زه ورته ښځه وکړم یا مېرمن ولري په کور کې، دا به د هغې قدر وکړي، احترام په هغې به پوه شي. د دې سره سره چې په دې ټولو باندې پیګی بیم سي یو بیچاره نجلۍ چې راولي او دې ته په کور کې کښېنئ، کله چې دې ته په کور کې کښېنئ هغه مشکل نه حل کېږي چې دا به خپلې نشې پرېږدي، خپل بدکاري به پرېږدي، مثلا دا به ښه سړی شي. په ډېرو کمو کې چې یو انسان ښه شي، زیاتره د دې سره دغه نجلۍ ژوند هم تباه شي او هغه هم ورسره له منځه لاړه شي. نو هغه خلک چې دا کار کوي زما په نظر به هم جهالت دی، ناپوهي ده، چې زده کړې نه دي شوي، ذهنونه نه دي رسېدلي، او هر څوک په خپل سر باندې په خپل زړه باندې چې کوم نظر ورته ښه ښکاره شي هماغه کار کوي. په دې باندې ډېری کورنۍ ښه پوهېږي چې زما د زوی ژوند تباه دی، مګر بیا هم د یو بل نجلۍ ژوند ورسره تباه کوي. مه کوئ، خدای ته وګورئ، یوه مورګانو پلرونو تاسو خو پوهېږئ چې دغه مشکل دی، نو کله که پوه شوئ چې زما زوی په دې مشکل باندې اخته دی، هېڅکله دې کوشش مه کوئ چې زه به دې ته مېرمن راولم او مېرمن سره به ژوند سم شي. چې ته مور او پلار ستا په وینا سم نه شو، تا سمې لارې ته نه کوو، هېڅکله یوه پلرۍ لور نه شي کولی هغه سمې لارې ته کړي، نو هېڅکله د یو بلې نجلۍ ژوند دې نه تباه کوي.
مېرمنو ته چې همدا اوس دوی له معتادینو سره شپې ورځې تېروي له یو بلا مشکلاتو سره، څه به تاسې ورته ووایئ؟
هغه مېرمنې چې داسې معتادینو سره ژوند تېروي، اول خو ډېره زیاته سخته ده، الله پاک د هغو ته د دې ټولو سختیو اجر ورکړي، او بل زما په نظر سره انسان تر هغې پورې باید مبارزه وکړي چې سا لري. انسان باید تر هغې پورې هڅه وکړي تر څو ژوندی دی. هغه مېرمنه چې پوهېږي زما مېړه معتاد دی او زما ژوند له دې سره نه جوړېږي، هغه دې کوشش وکړي له دې څخه جدا شي، له دې څخه دې طلاق واخلي، خو له دې وړاندې کړي، د قوم مشران دې راجم کړي، خپل پلار ته دې ووایي، ورونو ته دې ووایي زما ژوند نه جوړېږي، زما ژوند دلته تباه دی، خپلې خسرګنۍ ته دې ووایي، خپل قوم دې راجم کړي، د اسلام د نگاهنه دې ورته حدیثونه وړاندې کړي، کومک دې غواړي له خپلوانو څخه، او تر هغې پورې دې کوشش وکړي چې تر څو له دې معتاد انسان څخه ځان خلاص کړي، ځکه هغه انسان خو خپله معتاد دی. مګر دغه نجلۍ یا دغه ښځې هم له ځان سره بنده کړې ده او ځان سره یې معتاده کړې ده د دې سخت ژوند، نو زما په نظر سره نه دې تسلیمېږي، اخره پور د کوشش وکړي تر څو د ژوند لپاره یوه حل لاره پیدا کړي، او له دغه انسانانو څخه چې ژوند تېرولو سره سخت دي ځانونه بیل کړي او جدا شي. کوشش دې وکړي، زحمت دې وباسي، انسان باید تر اخره پورې تسلیم نه شي. که زه پوه شم زما ژوند په دې کور کې په مشکله تېرېږي، زه لاره لټومه، کوشش کومه کومه کومه، د یو نگاهنه بل نگاهنه، اخر خو غوښتل رسېدل دي، او لاره به الله تعالی تاسو ته درکړي. یو انسان خو به درک ولري، یو انسان خو به پوه شي ستاسو په مشرانو کې، ستاسو په سپین ږیرو کې، ستاسو په خپلوانو کې چې دغه مېرمنه رشته او دې سره ژوند نه کېږي، نو شاید حل لاره پیدا شي. نو هغه مېرمنو ته د الله پاک د زړه صبر ورکړي، الله پاک دې ورته د دې هرې سختۍ اجر ورکړي. خو بیا زما په نظر سره د دې ژوند تېرولو څخه بیخي ژوند نه تېرول ښه دي، نو ځانونه دې خلاص کړي، یوه لاره دې ځان دپاره وګوري.
روزو دي ته چې د معتادینو مېرمنې کله چې د دوی مېړونه په کلونو کلونو نادرکه کېږي، له شرعي اړخه د ژوند کولو لپاره کوم حقونه لري؟ په دې هکله استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې دیني زده کړې کړي وایي،
په اسلامي قانون کې، په اسلامي فقه کې، کله که د ښځې خاوند په داسې مرض باندې افتلا شي چې هغه مثلا پوډري ده، داسې یو عمل دی چې هغه نور د نورو انسانانو تر مابین هغه نورمال ژوند نه شي په مخ بولی، نو دا ښځه اسلامي فقه حق ورکړی چې دا محکمې ته ولاړه شي، د دې سړي نه په عامه اصطلاح طلاق واخلي. خو په پیکه کې دې ته خلع وایي، جدایي ورته وایي. په اسلامي شریعت کې د نکاح د فسخ یو دلیل دا کېدلی شي چې کله مېړه د ښځې د نفقې د ورکولو یا د پیدا کولو توانایي د لاسه ورکوه، یعنی یا لیونی شي یا معتاد شي، په اصطلاح صعب العلاج ناروغۍ باندې اخته شي، د جوړېدو وړ نه وي یا معتاد شي. په هغه صورت کې ښځه کولی شي د اسلامي نظام محکمه ته ولاړه شي، او په هغې کې هلته دې ته دا اجازه ورکوي بل چا سره واده وکړي. او بل د غیابت په صورت کې دوه روایتونه دي، یو د امام ابو حنیفه قول دی چې هغه ډېر په اصطلاح سخته نیولې ده موضوع، تقریبا تر نوې وی کالو پر ویلی ک میړه غیاب وا خزه باید ورته کینی خو امام شافعی صاحب به چغه د مو مدنی قانون هم دغه اوس خو قوانین نه مندي دغه نه حاکم نظام خو تیر نظام جمهوری نظام مغه د امام شافعی قول چې څلور کالو کې ک میړه مسافر شي ک میړه غایب شي خزه کولای شي محکمه تولای شي او لدنه جدایی واخلی او بل چا سره واده وکا په افغانستان کې د ژوند داسې دی چې نفقه د وډون کای پلار دی یعنی د خزه خواندې د ماشومان پلار دی ټول کور امید خدای ته وی او د خواند ته وی چې یا مثلا کوم داسې مشروع مزدورکاری کوي کوم مثلا بل دولتي وظیفه لري موسسه که وزی پلری یا مدروان ده یا پل کارد کوی هم دقیقه یو کس وی چه بکر که عایدات درودی ولی که مو گروه دی مو پچولنه که هقه کسان چه پلارون معتاد دی خزه گدایگری تا مجبوره شویه تیت مرحله سر مخشویه یعنی گدایگری یو خزه محتاجی چه دی خلکو پکرو که کالی و منزی دی خلکو پکرو که آشپزی وکا دی خلکو دی کور پخلای وکا دی کور مثلا دی خلکو ماشمان ورتا او روزی یا مثلا مکاتب و یا دا سنور دارو کې صفاکار پستوګه کار وکړه دا ټول هغه مجبوریتونه دي چې هغه خځه ورسره مخ دي چې یا کندې دي یا میړونه متادین دي یا ورک دي یا په دغه سي مصیبتونو په دښته دي دغه میرمنه د دې نفرت بل لار نه لري محکمه دیتا د خلع فنامه د اجازه نامه ورکوي چې تکول شي د بل میړه وکړه
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تربیه هي چاري
آزادی ملما
د آزادی ملما د خبرونه کې موزه فرشته سها کار کلی کوم زمونږ د نن ورځې ملما نازوانه لیکواله فتانه ژوند په د خبرونه کې به لاغل ژوند نو ورو د دې لیکنو پاکله د دې ژوند پاکله بل دوی نو ورو اغل فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره خار اغلی مننه لدینه چې زمونږ بلنه مو منله
ډیر مننه فرشته ديانې کوم ودان ستاسو نه مننه چې مشتم وخت راکړې ته مشتم بدن راکړې
مننه فتانه جانې د خبرونه پایل بل تاسو وکړو تاسو له ژوند به وکړو درته وای چې ماشوم توپ مو چیرته تیر کړی لمړنۍ زده کړې مو چیرته پایل کړې دي په دې اکل وريدونکو ته لګوي
مننه ماشوم توپ په غزنی ولایت کې تیر کړی دی دا غنه ورسته لمړنۍ زده کړې مې هم په غزنی ولایت کې کړې دي داغنه ورسته زه کابل ته راغلم کابل کې مې ژوندۍ پایل کړله نو تر دولسمه پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي په خدیجه کې په 2023 کال کې فارغ یم له دولسم ټولګي نه بیا لاغنه ورسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد د وطن حالات څه داسې اوسي د ښځو په نظام کې بدلون راغلی ښځو زده کړې محدودې سولې بېخي وتړل سولې پوهنتونونه بیا موږ ونسو کولی ما اصلا ونسو کولی نورو نجونو هم همدارنګه سې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي زموږ مکتب په نیمایي کې پاتې ولو بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو سې موږ په 2023 کال کې فارغ کړلو ترنه ځکه زده کړې په دغه مخکې یو ځل کرونا ولا بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونه وکړلو نو موږ او ډېرې نجونې نورې فارغې کړلو بیا له هغه نه وروسته زموږ د زده کړو بهیر بدلېدلی و بیا ما خپل سی وخت می ځای نه سی وغنه سی په ځینی ادبی پالیتونه می څومره ادبی پالیتونه مال وخت نه راځه کول نه مکتب له دورې نه خو بس دلته می لږ تیز پرت پر سنیو ته می پالیت شروع کړو خپل لیکنې می خپرولې در از نور دوستان لیکنې او دغه مرکې به می کولې غنه وروسته سي بیا زه کابل ته رالم کابل کې کوم سي تېر کال د ښځو د طبي بخشونو اجازه ورکړل سوه په طبي بخشونو کې بیا ما قابلګي انتخاب کړه یو کال مې دوه سمستره مې وویله قابلګي ما متاسفانه بد بختانه سي بیا موږ د زده کړو بهیر وځنډېد بس اوس هم تړلم
مننه فاطانه جانې. فاطانه جانې تا د خپل خبرو په لړ کې دا ویل چې د مکتب په آخري صفونو کې ته وی چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل شو او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو لپاره درلودې هغه هم پاتې شوې. دا راته وای چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو تر نه رسیدل په هغه وخت کې څومره ته نا امید کړې او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بد اغیز درلودي؟ ولې زموږ ډیر
نا امید کړو ځکه چې هغه وخت کې لازه دومره نوم نه امید او ځکه چې داس ویل کې د سیدین جونو زده کړې ځنډه ول سوي دي باندې سوي نه دي ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامید سوم ډېره ناامید سوم خو بس هیله مند به دي اوس زموږ زده کړې بیا پالېږي په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم ډېره له حده زیاته خفه م خو یوه هیله وراسل چې زموږ زده کړې بیا پالېږي بیا موږ کیا به ورکوو کامیابېږو به خپلې انتخاب غته کوم څه زموږ هیله وله خو دا دوام ځلی چې بیا د موږ زده کړې باندې هغه ځل کې واقعاً زما لپاره ډېره سخته وله او ډېر راته که حقیقت هغه سې ووایو موږ سې ان واقع تر بیا دا سوم زه سې ما هېڅکله هم نه دي زړلي مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و سې امتحان ورکم امتحان مو ول درېیم سمستر ته تلم راتلونکي همش کې خو هغه شپه باندې د اعلان وکړسې زده کړو بهیر درېدلی دی بېخي ژړا مې راله زه تا نه نوم زه خور هم وراسره بس دا یو سخته شپه وه سخت وخت په خو بیا اوس لږ ښه شو.
فاطانه جانې څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاکل دی چې ته کله کابل ته راغلې تا قابلګي رشته انتخاب کړله دغه رشته تا د اول نه خوښېدله لکه ځینی کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري له یوې رشته سره له یو مسلک سره شوق لري نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوب شوق او کدا د شرایطو په اساس تا د لپاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو ته دغه رشته انتخاب کړل په دغه کلم راتوي
زما اصلا که زه ووایم زه له وړکین یو وخت اوس موږ تنه طب پېژنده طبي بخښونه یوازې موږ پنځه که موږ د جګړو په وطن کې ولو موږ بغیر طب نه نور طب یوازې برخه وایس خلکو په کې کار موندو هم یې خدمت کوو هم یې ورته اړتیا وله موږ په یو داسې موقع هغه وخت کې زه وم همیشه دعا کوله چې زه طب ته ولاړه سم زه باید یوه ښه ډاکتر وم ځکه زموږ د کور هم ډاکتر شلکو ساتیورځې ډاکتر واوسېږ اما کله د وخت په بدلون سره زما سیم په پورته کېده سره زما د مکتب په پورته کېده سره بیا دا زما انتخاب نه و بیا زما انتخاب ادبیات ولو که رښتیا ووایم د اخر وختو کې د ادبیاتو تر څنګ زما انتخاب اوس باید زه حقوقي برخه کې واوسم ځکه چې زما فکر یو قسمت د حالاتو سره بدلېدو همیشه زما خوښه هم همداسې بدلېدله خو بیا قابلګي زما صرف د حالاتو سره شرایطو سره دا انتخاب و او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم بس د
خوشاله فتنه جانې د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رښتا ولولې یا د حقوق رښتا انتخاب کړي؟ تا څنګه چې په خپل خبرو کې ویل په غزنی ولایت کې و سیدې عملته د ژوند کړي وو، وضعیت تلته د خزو د نجونو څنګه وو؟ آیا تلته څه تالي دلی وو چې تا غوښته حقوق انتخاب کړي؟ په دغه اړم راته وایي.
من غوښتل چې حقوق انتخاب ځکه چې زما تبه لږ زره بل رنګه اساس غوندې وه. همېشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي، کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له همسې له خلکو نه چې زندګیانو سره داسې چلند کېږي، له ماشومانو سره داسې چلند کېږي، له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کې، په دولت کې، په نظام کې، په هلته والته. نو بس ما سره بیا دا فکر پیدا کړي چې باید څه حقوقي برخه ووایم چې موږ وکولی شي هغو خلکو ته رسیدګي وکړو، ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده. باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو، د عدالت لپاره باید داسې وکړو. شاید موږ په ځان کې داسې مخپله په ځان کې داسې اوسېدلې چې شاید دا انتخاب کړو نو زه به په حقیقي باندې په عدالت باندې درېږم، عدالت په سپارم، د دغو خلکو له حقوقو نه به دفاع کوم. خو بس
ان شاء الله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوښي رشته د حقوقو رشته ته په خیر ورسیږي او دغه رشته ولولې، په دغه هیله. اوس په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو. ستا په لیکنو باندې ځکه په سر کې ما وویل چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ، که قدرمن اوریدونکو ته د خپلو لیکنو په حق له ووایئ چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي، په کومه برخه کې لیکنې کوئ؟
مننه. لیکنی ماسن د مکتب له دورین شعر کوښتنه سوېلې، زکه وایار کسان ته شاعر نه سوېلې. بس ما شعر لیکنه زیاتره وخت کې شعرونه مې لیکل، خو له هغه څه تر څنګ ما کیسه لیکوالي کوله، په لنډه کیسه مې لیکله. کله چې بیا زه رسنیو ته راغلم، دعوت میډیا ته، بیا هلته ما راپورونه هم لیکل، ژورنالیزم په برخه کې، په کلتور برخه کې مې هم لیکل کول، د ادبي اغو لیکنه کول. بیا ډېر وخت زموږ مکتب کې ورګ دی کې زیاتو خلکو رسنیو راغلم، ادبیاتو سره زیاته وو. نو د حالات را سازار ډول باندې یو قسمت زما خوښه ده. تر اوسه پورې او کیسه لیکنه چې ده، بیا ما له وخته پیل کړې لیکوالې شي، کله زموږ ونسوه ما ونسوه کولی شي هغه حقوقي برخه بده وکړي، موږ خپل انتخاب وکړو، یا هغه چې ته موږ ورسو چې کوم زموږ ارمانو، بیا ما کیسه لیکوالي پیل کړې وسي. موږ کولی شو له دغې لارې هم د ښځو د سره د ظلم رخ پورته کړو، د هغوی ږغ ته انعکاس ورکړو، د ماشومانو او د ټولنې د هغه زور زیاتی چې کوم کېږي، هغه کومې بدې روایتي ټولنه چې دغه باندې باید موږ ږغ اوچت کړو. دا موږ د ږغ د اوچتولو، ما د ږغ د اوچتولو یوه وسیله ده. په هغه اساس باندې بیا ما
اغل جوان د ترکم زیات ما اوریدلې دي په فایل کې. تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنې خپرولې، دا ترکم زیات پورې حقیقت لري؟ او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو؟ په دقیق لکه وای
بالکل
مستعار
نوم باندې ما لیکل کول. نو نه پوهېږم چې دا شاید د ټولنې هغه اوسي، ځکه چې ما نه غوښتل چې په خپلو خلکو کې هلته چې څه ما ژوند کوو، ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو. شاعر ته دغو ته چاس په رسنیو کې کار کوو، نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه، خو بیا یې هم محدودیتونه درلودلو. د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده، د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده. زیاته ځینې داسې کورنۍ وي چې هغو به درلودو، ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکري نه درلودل. نو ما باید په مره جامې کې هسې ژوند کړی وای چې هلته باید زه هغسې پاته سوې وای چې تر څو د خلکو دی پیکر مخنیوای وکم سی دیگه پاس اسمان دیگم خل مستعر نم کارا و اسمم اکثر وقت کارا و لائنا حالتا زو اسم کم سی پاپلو خلو کیم بیا عزیزان نشاو.
ایا تر وسه پوری د غوختې دی او یا دا جرأت د کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپل لیکنې او یا هم خپل شعر او شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کې او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما تر مخکې بدل کړو، تخلص مې بدل کړی و.
فتحانه جان، دغه ټکی تک که پام دغه ټکی تام شو، دا راته وایي چې دغه د یوې نجلۍ په او یا هم د یوې ښځینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نه غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپلو شعرونو ته ورګډ کړي، دا د یوې نجلۍ و د یوې ښځې پر پرمختګ څومره اغیز درلودای شي؟ لکه باید څه وشي، څومره د ټولنې په د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي؟
دا کوم څه شولنه دا محدودیتونه دی او دا ستونزه دی، دا د بشه زیدی وینجلې پرمختګ باندې او بد اغیز لري، تیوری د پرمختګ مخه نیسي، دا وای سره انګیزه کمایي، هغه ته زیات ستونزې پار جکسي، هغه ته دی او یارمان دی، هغه هڅه ته دی په ځوان به تاثیر کوي، ځکه سره تل یو قسمت په هویت لکه هویت سی بیخی نه لري او داسې وضعیت کېږي، هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ دي، هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره، او داسې خو بس ښځې بیچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي، دا زندګي ډېره سخته زندګي ده، کوم سې افغان ښځې تېروي، کوم سې افغان نجونې تېروي، دا یو بد حالت ده. واقعا که سړی فکر وکړي او احساس یې کړی دی افسوس وړ حالات کوم سه افغان نجونې او افغان ښځې لري، نو باید د دغه دپاره کار وسي، باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي، د خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې، د ښځو د پرمختګ په مقابل کې، نو که داسې سي ښځې په خپله دا اقدام وکړي سي دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي،
د خپرونې په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپلو فعالیتونو پاکله وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړي دي د ادب په برخه کې، د ښځو په برخه کې هغه فعالیتونه چې تاسو پی ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغانو ښځو دپاره کړي وي، نو کولی شئ له اوریدونکو سره شریک کړئ؟
که څنګه مخکمه ویلی زه سو مکتب مې وتړسله او وروسته رالم رسنیو ته، ما د یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل سو نظام بدل سو نو یو قسمت خلک کچ غوندې ولوسي، اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی، که داسې یو څه رالو په موږ باندې، نو زما فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو د خپلو مسیرانو دی دیو په خپل کتن معلومات نه لرو، سموش کوم مش په دې کې ورکه سموش څوک انتخاب کو، دغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره کوم له نارو هیواد نه مجله ده، له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې سي، دي زه به ځوانانو ته خلقو تا خپلو لست شخصیتون ار پیزنم سی اصلا چا خدمت کرده ده، چوک چا کار کرده دی وطن دی وطن زرخو جیشه، نو دغه ختم بیا ما اوسه د دعوت لاري د مسیران مشان کوم دلوتون ور ما تیکا ما لوستون کو تی ور وشم له دغه لارنه بیا ما ډیر وخت کی تا دعوت لارنه د مرکز اتر مخته وړلې او ځینې د شازو په کلتورونو په دیو د شازو په ستونزو په دیو مې راپورونه جوړول هغه د لارې مې خبرول د شازو زیاتره لیکنې به ولې سما ته به رسېدي له غنجونو سره یا کوم څه زیاتو غوتې لاس دسترسې نه درلوده د یو غنجونو لیکنې او دغه به مې د دعوت میډیا نه خپرولې الغه ورسته دا چې دغه اسلامي سال کې یا خپل او غفته شي دي فزو لپاره سي خپل د فزو ژغ او سي موږ سبا اکثره مونږ ته اول ځکه ما ته تجربه کې دا بیا دا نور مونږ نو موږ سبا اکثره سي لیکنې به مو ولې ژلې کوم مجلې ته فزو نو د غټو او ټول لیکوالانو سي کومولو لکه وطن ساته به ودي او لیکنې به انتخاب سي نو د فزو بیچارهګانو ځکه چې یو فزو کې انګېزه نه ولا سي بل دی عام فزو لیکنې به کوم سنجونو ولې لیکنې به نه خپرولې ځکه چې هغه به انګېزه نه و په فزو کې هغوی به خپل لیکوالي به وی بې شاعري وه دا محدود ساتلو نو ټیټه به انتخابېدل دي مجلو لپاره هغه نه انتخابېدلې ده وضعیت اوس ما د فزو لیدل او نو اسمان یو دا د زده کړو بهیر اوس ځنډېدلی و دي وضعیت ستونزې ما غوښتل چې خپله د ښځو لپاره یوه مجله راوباسم سي ښځې په خپله دا د ښځو ږغ وسیږو د ښځو لپاره یو ملاتړ غوندې سي هغوی ته یو ډاډ ورکړو سي موږ اوس هم ښځې کولی سو سي یو څه وکړو به موږ باید ناامیده نه سو په هیڅ حالات کې موږ باید وښوو سي دغسې یو وضعیت و ما په دغه وضعیت کې هم موږ ژوند کوو نو بس دغه به خپل ژغ به مل موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولی سو ورسوو او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي دغسې وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول نو دغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بې جایه او د دې لپاره یو همت سي مجله مې ورته راوویستل سي د ښځو لیکنې شعرونه د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي نو دغه خاطر باندې مجله ورته راوویستل بیا د ښځو لپاره او سی اوس پکې د ښځو خوشبختان انجونو ورته زیات خوشاله هم دي زه خپله هم د شرکله د انجونو خوشحالي وینم واقعن هم خوشحاله کېږم کار څومره حالات ستونزمن دی بیا هم یوه هیله یو خوشحالۍ راکول کېږي د هغوی لیکنې اوس خپروم یعنې موږ اوس انجونې اوس خپله ښځې یوه مجله لري نو زه په دې هغه باندې خوشحاله هم یم
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې تاسو ښه غوري لیکنې کوي و غواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي نو یو څه معلومات ورکړي چې په کومه بڼه دا مجله خپريږي چیرته خپريږي او اوریدونکو یا لوستونکو چیرته پیدا کولای شي
دا اول خو موږ تاسو ورشي په فزیکی باندې بیا په فزیکی باندې موږ دومره توان هم نه درلوده ځکه چې زیات خرچرات له دومره موږ نه درلوده دا بیا په آنلاین باندې شروع کړ په آنلاین باندې زه اوس تر فزیکی باندې آنلاین ته زیات خوشاله یم او دا موږ په آنلاین باندې شروع کړ ځکه چې په آنلاین باندې د وطن په هر برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنیټ ته لاسرسی لري الحمدلله بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله ورته خپرو او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي او بیا موږ دا مجله ورته په دې هرو دریو میاشتو کې یوه ګڼه ورته خپرو بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالیږي موږ یې د ښکاو انتخابو یې د ځان یوې به په آنلاین باندې چې لیک شکل ورته خبرې نو ان شاء الله اراده لرو سی یو ورځ یو کولای سو په فزیکی ډول یې همشته نشر کو او موږ دا هم په کام کې لرو سی په انګلیسي باندې هم یو برخه ورته ماده کو.
فتنه جانې د دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین باندې جوړول یې هم اسانه کار نه دی، ستونزې ځان سره لري او یو نوی پایل نوی کار وي، نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه، څوک دی در سره په دغه برخه کې، نور څوک دی، جونې دی ټوله در سره او مالی مرسته در سره څوک کوي؟
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله له ځانه ورباندې کوو، مالی هغې موږ خپله په غاړه اخیستی ده، زه یم او ما سره یو بل کس د هغې ډیزاین برخه مخته وړم، مخته وړم د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالېږي، د ښځو په کې یوازې زه یم او د ما سره یو بل کس هغه نارینه ده، هغه ځان نه ښیي ځکه چې نه غواړي خپل هویت یې څرګند شي. دا دوه کسان یو، بیا یو بل کس هم د راسره چې هغه زما سره زیاتره وخت شخصي زما سره کومک زیات کوي، خو اصلا دوه کسان یو. بس مالی هغه موږ نه لرو ملاتړ، خپله یې مخته وړو.
په دې برخه کې د ژوند پاک لاره ته وایي چې په افغانستان کې اوس د تاسو لپاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي، څومره ترې راضي یاست، څومره ستونزو سره مخ ته ځئ، په دغه اکل کلند را ته وایي؟
زون په افغانستان کې کلشتیا خبره سي د ټولو سخت دا ښکاره خبره ده، نه تنه د ښځو کزوان سي د ښځو ځوان سخت، په افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ځوان سخت، بیا په هغه کې د ښځو ځوان واقعا ستونزمن ده، کوم څه اوس حالات نه یوازې اوس حالات خو هم د ښځو ځوان په افغانستان کې شته، سخت او ستونزمن اوس هم ستونزمن ده، بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده، خو بیا په ټوله کې د ښځو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده، او موږ سیار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو، نه یوازې د علم خبر ده، په موږ باندې علم کار شوی دی، مکتب او پوهنتون او کار پارکو وکنم یو زندانی زونده که مجرد.
فتانه جانې که د خبرونې په پای کې خپل یو ښایسته شعر مونږ ته او زمونږ قدرمنو اوریدونکو ته په خپل ښکلي غږ دکلوما کې، نو مونږ به په همدغه سره خبرونه پای ته ورسوو. مننه له دې چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ، او له قدرمنو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونې تر پای له مونږ سره ول.
ډېره مننه کور مو ودان، له تاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکو، اتمن زه به درته دلته یو خپل نظم دی دا به درته ووایم، زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو، زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دي، له پښو مې اغزې وتې په سپېرو خاورو، مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر څکلی، را معلوم د خاورو خوند دی، زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې، ته هم ښکاري چې یې ستړی، زه هم ډېر ستړی سوې، دا ښکاره چې ستړی کېږي، دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هیدره کې د ژوندون وي، توقع نه وي له مړو، هر څه غوستې خاموشي وي، کپن شوې موسیقي وي، علم پرس پکې ګناه وي، ارمان کړې خودکشي وي، له جنته د لاس پک وي، کتابونه زندانی وي، زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي.
Thank you.
چاپ جو کیم دو ککڑے ہے سپ دو کسوم چم یار بل لیونا اختر رازی جانان میں نشتا ہو اول اختر دے چب یار ہے تیرا کلی وال جی نہیں دخار دا دکلی خلق یو سادہ سادہ مزرنا تزرم لو بچے چا اکڑے ہو اس بٹول عمر ازاری گرزی مینا مینا دکھو کو ٹھوکو ندا سڑے د جنون ہت رسوینا کتیار مین کے گی ہو میندا نوی او پسڑو لو بے کوینا مسافری میں زندگی اخڑا ہو مسافری میں زندگی زندگی اخڑا زڑگی بنا میں لالی اخڑا ہے دزڑگی بنا ہو میں لالی اخڑا سوس پزڑ کے ہے ہم دا جانانو اس یہ ہم لے و نہیں کھڑما باور میں کھڑے زڑ میں جاڑی پپا کمینا میں یار لو بے کھڑی دینا لری جانانا کمس لار داد سنگا سودا کڑما نت بخشم کمس لارا ہے تو مطلب خندا دس خطا وتما سورے کے بیا بہوکھے ارمانو نا ہو تن سب آپ سے راز رومی ہو اس کا غریب یم بیا بہم خانی کوما مینا کسے زل خوبوی داس جڑے دل خوبوی سوچ تو رستر گوی خڑلے اے خڑلے ہو Hey دکھڑے پتو کو دا خوز بنیم بیا باوکے ارمانونا جون بد غم سروی یارا ما قبول باسی سوالونا ہو ناس پر مازم پر اللہ